په پیښور کې د مخام 15 بجې شروع دونکو د مشال ریډیو د نننۍ او نه ساته خبرونه په دې خیرنۍ خبري جړای کې زهارون بچا درته سلامونه وایم. په خبرونه کې د خبرونو ترڅنګ پر یو شمېر سیمیزو موضوعاتو رپورټونه درورو خبرونه به اسرار علم مومند وړاندې کړي.
سری مشر امیدم خبرونو سره ټکی په کوټه کې 14 لک تر لگا درې کسان وژلي او لشل زیات جوبل کړي. له پاکستاني طالبان سره د خبرو لپاره د جوړي جرګې یو غړی وای له نه خلون نه ګرځول شو ډلې طریق تر بری پاکستان سره د اوربند تړون لا هم پر زیدي. او په افغانستان کې په یو مدرسه 14 کې له سوډیر زده کوونکي وژل شوی. او زه خبرونو تفصیل نن سهار په کوټه کې د پولیس کانسټبلری زواک په یو گاډي بمی چاودنه شوې چې په کې لکه لګا درې کسان وژل شو او تر شلو زیات جوبل دي. د کوټه د پولیسو ډی جی غلام اصفر مهسر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي د پولیسو د زواک هغه گاډي په نخښه شوې چې د پولیسو د کمپاین د امنیت د ساتلو لپاره سرتيري لیکدول. دا چاودنه په ایرپورټ روډ باندې بلیلی سیمه کې تر سره شوې. زنو پاکستاني رسنیو د کوټه د ډی جی له قول لیکلي چې دا یو ځان مرګي حمله و. همدارنګ د جوبل تنانو شمیره هم پر سنوي کې ویش خدل شوی. جوبل تنان د درمن لپاره د کوټې سیو لختون ته رسول شوی دي. د بریځ ماری طریق طالبان پاکستان قبول کړي. له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړي 50 کسيزه جرګې یو غړی وای له نه قانونا ګرځول شوی ډلې طریق طالبان پاکستان سره د اوربند تړون لا هم پر ځای دي. د هغې جرګې یو غړی او پخوانی سینیټر محمد صالح شان نن مشاله ډوته ویل چې حکومت او نه هم طالبانو ویلي چې دوی د سولې خبرې نه کوي. نو د په خبره ځکه تمه ده چې د سولې خبرې بیا پیل شي. صالح شاه وایي د پېښور کور کمانډر فیض حمید بهاولپور ته د منتقل کېدو او سیلابونو له کبله د سولې خبرې له ځنډ سره مخ شوي خو ختمې شوي نه دي.
زمنګ جنرال صاحب چې مو هغه هغه وخت کور کمانډر عام بدل شو سره هغه سم ترتیبات او هغه لګ مخته رسو شو. نور مذاکرات بند نه دي.
د برات حال کې دا چې ترګ دربار پاکستان خپل جنگیالیو ته په پاکستان کې د بریدونو کولو امر کړی. د ډلې د نومبر پر 9 رسنیو ته پاستولي بیان کې د بریدونو وجه دا خولې چې په خبره یې د پاکستان پوسټ په لکه مروت نور سیمو کې د ډلې د غړو پر ضد عملیاتو ته دوام ورکړي. په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د ترګ دربار پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې طالبانو د مې په مېش کې اوربن اعلان کړی وو چې د جون پر 2 نیټه یې له پاکستان نا ورغلی د قبایلی مشرانو 50 کسيزه جرګې سره تر خبرو تر وروسته تر نامالي مودې پوري وغځاوو. پاکستان وايي کابل ته د بنو چارو د ریاستي وزیر هن ربانی کار د سفر پر مهال د دوانو هیوادونو ترمنځ د خوونې سوداګری او پنګونې ترڅنګ په یو شمېر موضوعاتو خبري شوې. د پاکستان سرکار ریډیو پر خپل ویبپاڼه لیکلي چې هن ربانی کار کابل ته د نومبر پر 9 د ورځني سفر پر مهال پر دې خبري هم ټینګار وکړ چې نړیواله ټولنه باید په افغانستان کې له موقتی حکومت سره د ناوړه بشري وضعیت په خه کول او د ټولنیز اقتصادي پرمختګ په چارو کې کومک وکړي. کابل ته د خپل پرونی سفر پر مهال هنر باندې کار د طالبانو د بنو چارو د سرپرست وزیر امیر خان متقی او یو شمېر نور چارواکو سره ولیدل. د طالبانو د بنو چارو وزارت د ویان مرستیال احمد ضیا تکلوی هنر باندې کار له امیر خان متقی سره کتنه کې ویلي د افغانستان او پاکستان ترمنځ د دوړخیزه همکارۍ لپاره به نوي میکانیزمونه رامست شي چې ټول مشترکه فرصتونه او مسایل د خبرو تر لارې وڅېړل شي. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایبکی په یو مدرسه کې په 14 کیلو سوډیر زده کوونکي وژل شوی. د طالبانو د حکومت د کونو چور وزارت وایي چې په خنن مسپخینه نږدې یو بجه شوی. د دې وزارت ویان د عبدالنافع ټاکور مشالې ډوته ویل چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې چې نویت لی لا نه دی معلوم شوی د مدرسې یو شمېر زده کوونکي جوبل شوی هم دي. دغه 14 ذمہواري ته د محکمې وسله وال ډلې نه ده منلې. د پاکستان کرکټ لوبډلې کپتان بابر اعظم وایي تمه لري چې پاکستان ته ورغلي د انګلند کرکټ لوبډلې لوبغاړي زر تر زره صحت یاب شي. بابر اعظم نن په راولپنډي کې خبري غونډې ته ویل چې له سبا څخه د دواړو هیوادونو ترمنځ د شروع کیدونکي ټیسټ میچ لپاره د دوی لوبډله چمتو ده. بی بی سي وایي انګلند لوبډله چې 14 کال پس د ټیسټ کرکټ سیریز لپاره د مال په پاکستان کې ده د کپتان بن سټوکس په ګډون د ځنو لوبغاړو د غټي ناروغي پیدا شوی. د پاکستان کرکټ بورډ هم په یو ټویټ کې ویلي چې د انګلستان لوبغاړي وایرس انفیکشن لري. د انګلند او ویلز کرکټ بورډ لخوا په خبر شوی بیان کې راغلي چې یو شمیر لوبغاړو طبیعت خراب دی او ورته په هوټل کې د آرام کولو ویل شوی. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ د دریو یو ورځنی میچونو د سیریز په اخیری میچ کې دا مهال د افغانستان په چلويختو اورونو کې 293 رنزونه دي او دوه لوبغاړي اوټ دي. دا لوبه چې د سریلانکا په کینډي ښار کې روان ده، 88 افغان لوبډلې وګټلو د لومبي بیٹنگ کولو پریکړه وکړه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپې ته منډو په توپیر وګټله، خو د یک شنبه پورز د دوی دوهمه لوبه د باران لقب له وزن دی. که څه هم په دې لوبه کې دوه لوبډلو مساوي پوینټونه وګټل، خو افغان لوبډله د 2023 کال د یو ورځنی سیالیو نړیوال جام ته غوره شوه. او بیا هم اوریدونکو زداستوي ما وبخي، د افغانستان لوبډلې په ټولو 50 اورونو کې وبخي په 200 اورونو کې د 15 لوبغاړو په اوټ کې دو دا وخت 241 خنځونه جوړ کړی دي. دا تر دې مهال مشال خبرونه.
مشال ریډیو دا پروانه پرونه کې اوریدونکو پر دی یو شمېر نورو سیمایي موضوعاتو رپورټونه دروړو. پاکستان تحریک انصاف وایي د خیبر پختونخوا بلوچستان سمرایونه د دوی د غړو د استعفا پر خبره د ګوند مشرانو سلام مشورې روان دي. په پیښور کې د پارلماني چارو یو پوه وایي که د خیبر پختونخوا اعلی وزیر د دې صوبې گورنر ته د سمرای ماتولو ووایي نو هغه مجبور دی چې وایي منی،
چونکه دا سره د اکثریت نمائندگی کوي وزیر اعلان نو هغه خبره چې دی په گورنر باندې منل چې دی دا لازمي دي.
او نن سهار اوریدونکو بیا وبخی چې دا د تما باید اول ویلې چې په کوټه کې د پولیسو پر یو گاڑی ځانمرګي بریج شوی چې پکې د کوټه د پولیسو دی او مشر په خبره لګ تر لګه درې کسان وجل شوی او ویش نور جوبل دی. د جنوبی وزیرستان د یو شمیر سیمو خلک شکایت کوي چې حکومت د وسلوالو پر ضد پاکستان پوسټ په عملیاتو کې د دوی د ړنګو او زیانمنو کورونو تاوان نه ورکوي.
حکومت تلور لکه ریپې پورا سی خاندان باندې د دې سره د موافقه کول اعلان وکړ. کلی او د کورینا په ویس پر اشتا دای چې دغه سر ده نه دوه شوی.
هله د مشال رادیو سره وسه تاسو ورډونکو په خبرونو کې د کوټې د نننی ځانمرګي بریټ پاډ اوردل چې د هلته د پولیسو پر یو گاډي نن سهار شوه دی. د کوټه د پولیسو یو مشر ویلی چې په دغه بریټ کې لګتر لګ درې کسان وجل شوې دي او ویش نور جوبل دي. په دغه اړه په 13 خبرونه کې زمونږ خبريال سمد شبنم مونږ ته دا معلومات راکړل.
د کوټه د پولیسو مرسیال مشر غلام اصفر میسر وویل چې کوم د پولیسو سرتیری چې هغه د پولیو یا ګزر ناروغي ضد کوم کمپاین چې روانو داغه د فار استول کېدل، نو د کوټي نیوی کلی بای پاس سره دلته پر دې باندې بریډ وسو. هغه وویل چې دا یو ځانمرګ بریډ وو په دې کې 15 کیلوګرام چاودیدونکي مواد چې هغه کارول شوی دي. یو بل سوي کسان او کوم ورسره مړ سوي کسان چې دي هغه د کوټي دولتي روغتون ته رسول شوی دي. د بلوچستان د روغتیا څنګه د میډیا کوارډینیټر وسیم بیک په خبره چې په پیژې کې دوه وشت پلیس سرتیرو په شمول وو وشت کسان چې دی هغه په دې کې جوبل سوي دي او سره درې کسان چې دی هغه مړ سوي دي. په دې کې د 15 حالات چې دی هغه نازک شو سوي دي، یعنی مرګ حال دي. د لارویانو کم یو موټر چې دی کار موټر هغه په نشه کړل سوي دي. نو په دې کې یو ماشوم چې دی او یو زنانه د هغه په حق رسیدلې ده.
خا مننه. او پولیس سوي چې دی د لټون عملیات کوي دا وخت تل تسدي سیمه کلا بند ده.
هو بله، پولیس د پلټونو عملیات کوي او کومه سیمه باندې چاودنه شوی و هغه په خپل ولکه کې اخیسته. دا رنګه د وزیر اعظم پاکستان شهباز شریف هم د پیچ غندنه کړي وو او هدایت کړي وو چې کم جوبل سوي کسان چې دی هغه ته دی جر تر جر طبي اسانتیاوي ورسیږي او د پیچ د پلټونو هدایت کړي دي. په بلوچستان په شکر ضلع کې ل اتوشتم تاریخ څخه د پایو څلور سلیف لګول سوي وو چې په دې کې د اصلي پرنمایشه او سره د مرسکل پر غبرګ سپالي باندې هم بندیز لګول سوي وو. په تیر وختونو کې هم د پولیو کم کمپاین ټیمونه چې دي پر هغه باندې داسې پیښې چې دي هغه را مختصوي دي.
له کوټې زموږ خبريال سمت شبنم د غلطه چنن سهار کما ځانمرګي حمله شوې ده په دغه غړې موږ ته معلومات راکول.
د مشال ریډیو موبایل اپلیکیشن ساسو په وړاندې دي
که سمارټ فون لري ګټه ترې اخیستل شي.
په اپ او ګوګل پلی سٹور کې مشال ریډیو لیکه
او ډاونلوډ کړئ.
بیا تاسو زموږ ټوله ژوندې او ریکارډ شوی خبرونه
ویډیوي او لیکلي راپورونه
اوریدلې کتلې او لوستلې شئ.
مشال ریډیو داسې ولیکئ
M A S H A A L R A D I O
او هم دا اوستري ګټه پورته کړئ.
د نومبر پر 9مه یعنی پرون د پاکستان د پوځ نوی مشر جنرال عاصم منیر د پوځ کمان تر لاسه کړل. پوځ په پاکستان کې تر ټولو مضبوطه اداره ګڼل کیږي او د زنو شیدونکو پر اند دا اداره نه یوازې د پاکستان په سیاست بلکې د هیواد د خارجه پالیسۍ په جوړولو کې هم لاس لري. پروستایو کې د پوځ د سیاسي کردار په اړه سیاستوالو په تیره د پاکستان تحریک انصاف مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان یو شمیر پښتنې راپور تکړې بلخوا په میډیا کې هم د پوز پر سیاسي کردار نیو کیږي. خو تیر اونۍ د پوز په خوانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا په یو وینا کې وویل چې د ادارې نور د ملک په سیاسي چارو کې د نه لاسوهنې پالیسی خپل کړی دا چې په سیاست کې د پوز د نه لاسوهنې د ادارې د مشرانو دا داوا څومره رښتیا یا پر زیاده او دا شه دا خبر به په عمل کې څنګه ثابت شي. په دې اړه زموږ همکاري انیسی اجمل چارو له پوهانو سره خبرې کړې دي او دا رپورټ جوړ کړی دی چې د پوز د پخوانی مشر جنرال باجوا په غږ پیلېږي.
میرے نزدیک اس کی بڑی وجہ 70 سال سے فوج کی مختلف صورتوں میں سیاست میں مداخلت ہے جو کہ غیر آئینی ہے.
دا غږ د پاکستان د پخانی پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا دی چې د نومبر په 9مه کاری موده پاتې ورسېدا. نوموړي د نومبر په 10مه یوې غونډې ته په وینا کې د خبره تسلیم کړه چې پوځ په سیاست کې لاس لري. خو د تیر کال په فروری کې پوځ دا پریکړه کړې چې نور به په سیاست کې لاس نه وهي. نوموړي د بیان په داسې وخت کې ورکړې چې پخانی وزیر اعظم عمران خانم په سیاست کې د پوځ په مداخلت تنقید کړی دی. اوس چې عاصم منیر د نوی پوځي مشر په توګه خپل دنده پیل کړه او د پوځ پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا هم دغه بیان ورکړی نو د حالاتو ته پکتو آیا دا ممکنه ده چې پوځ په سیاست کې لاس ونه وهي؟ په دې اړه خبریال شمیم شاهد د نومبر په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې د پوځ تاریخ ته پکتو داسې نه څرګندېږي چې دا اداره به په سیاست کې لاس وهنه پرېږدي.
زما خدا خیال چې د نوی آرمی چیف عاصم منیر صاحب ژمنې په خپل ځای زما یقین نه کېږي. حقیقت دا ده چې د پوځ د تیرو 15 کال راسي د پاکستان په سیاست کې دومره نښته دی چې د بار ته وتلل چې کوم دا ناممکن ده.
شنون کې عامر رانا بیا وایي چې د پخانی پوځي مشر قمر جاوید باجوا د پوځ په سیاسي چارو کې د مداخلې نه لرلو اراده به په عملي کېدو کې وخت واخلي ځکه چې پوځ په سیاست کې ډېر ژور رول لري.
اراده ظاهر کړی ده او دا به وخت واخلي ځکه چې ټوله اداره به د لړکې په اعتماد کې اخیستل کیږي. د پاکستان په نظام او سیاست کې د پوز رول ډیر زیات دی خو که پوز په سیاست کې د لاسوهنې نه کولو اراده لري نو دا کار به وخت ونیسي ځکه چې د ټوله ادارې اصول او رویه په بدلیدو کې وخت لګي.
پخانی پوځي ریټایرډ بریګیډیر سید نذیر بیا مشال ریډیو ته ویل چې باید نوی پوځي مشر په پوسټ د مداخلت په اړه د لګیدلو تورونو ختمولو او د سیاسي ادارو د پیاوړي کولو لپاره کار وکړي.
او خو چې کوم حالات ته سوشل میډیا دا او پولیټیکل تناو تریخواله ډیر زیات دي او په دې کې خصوصا چې کوم مطلب کې آدمی چیف جنرال باجوا هغه باندې ډېر ګټي هم چې شبیده بل لا غیر سره د فوج او تزهیکوم شبه ده او بل طرف ته جایز ناجایز هر قسمه اعتراضات شوی دي. نو په دې تناو کې د نوی آرمی چیف د پاره خو واقعي را چې د دې یو قسم دا کوم تورونه چې دي کوم سیاسی مداخلت چې کوم دی هغه نه راوتل دا دوی چیلنج دی. څنګه چې وړاندې ویلې کېږي چې موږ به پولیټیک پالیټکس کې سنادو هغه ته عملي جامه ورکول دغه ډېر ضروري ده. بل په پولیټیکل حکومت سره د بل سره ښایي چې یا په اقتصاد کې یا نورې ستونزې چې دي په بیرونی یا اندرونی محاذ باندې دي هغه کې معاونت کول هغه هم ډېر ضروري دی.
که څه هم د پوز پخانی مشر جنرال قمر جاوید باجوا په سیاست کې د پوز د لاسوهنې خبره کړې خو د پوز د اماړي کو سانګي آی ایس پی آر بیان جنرال بابر افتخار د اکتوبر په 20مه یوې خبری غونډې ته ویلي وو چې پوز په خپل آئینی چوکاټ کې کار کوي او په سیاسي چارو کې مداخله نه کوي.
تبصری، شنن، خبرونه، رپورٹونه،
اکسونا، ویڈیوگانې او د مشال اونیزې خبرونه
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شئ.
پاکستان تحریک انصاف چې په پنجاب او خیبر پختونخوا کې حکومتونه لري د نومبر پر 23مه پریکړه کړې و چې د دواړو صوبو اسمبلی به ماتوي. د دوی د دې اقدام هدف د پاکستان جمهوری غورځنګ په مشرۍ مرکزی حکومت باندې فشار راوړل دي چې زر تر زره اسمبلیانې ماتې کړي او په ټول هیواد کې عام انتخابات وکړي. خو پی ڈی ایم د تحریک انصاف د غوښتنه رد کړې ده او هلې ځلې شروع کړي دي چې د پنجاب او خیبر پختونخوا اسمبلیانې ماتې نشي. پختنه دا ده چې د پارلیماني قانون لمخې آیا تحریک انصاف اسمبلیانې ماتولی شي. دا پختنه زموږ همکار عبدالحی کاکړ د پارلیماني چارو د پوه قریش خټک سره د مرکې په پیل کې د هغه مخې ته ایښې ده.
زه داسې فکر کوم که د پنجاب اسمبلی او د خیبر پختونخوا اسمبلی چې دی هغه د پاکستان تحریک انصاف دا فیصله اخیری وي چې ماتوي نو هغوی ماتولی شي اوس هم سبا هم او بله ورځ هم د څو پورې چې د دوی سره په ایوان کې چې دی صوبایي اسمبلیانو کې چې دی وزیر اکثریت ممبران یو وزیر اعلی د دوی خپل کسب یو غواړي چې اسمبلیانې دې ماتې کړي شي.
یعنی هغه د هغه لپاره طریقې کار څه دی
اسمبلیانو چې دی هغې درې صورت دي چې په هغې کې هغه ماتېږي. یو خو دا ده چې هغه خپل آئینی 15 کاله کم موده چې هغه پوره کړي. دویمه دا ده چې دا څنګه اوس دوی ویلی دي چې موږ به وزیر اعلی چې دی هغه به گورنر ته چې دی دا مشوره ورکړي چې صوبه کې حالات داسې دي سیاسي چې دا دی ماته کړي شي. چونکې د هغه سره د اکثریت نمایندګي کوي وزیر اعلی نو هغه خبره چې دی هغه په گورنر باندې منل چې دی دا لازمي دي اسمبلی به خود به خود باندې مادي کې. او درېیم صورت حال داسې کېدی شي ځکه اوس په پنجاب کې چې څنګه حالات دي چې که په مسلم لیگ نون او پاکستان پیپلز پارټي او د هغې اتحادیان چې دي په دغه اسمبلی کې دننه هغوی قرارداد چې دی راوړي چې موږ په دې وزیر اعلی باندې اعتماد کوو او هغه اعتماد پاس شي خو بیا چې کله بل وزیر اعلی جوړیږي او د اعتماد ووټ چې دی هغه نشي پوره کولی لکه اکثریتي راکین چې دی اسمبلی چې کوم ساده اکثریت دی هغه نشي پوره کولی نو بیا د اختیار د ګورنر سره شته دی چې هغه صوبایي اسمبلی چې دی هغه ماته کړي.
تاسو چې دغه کوم طریقې کار دی په دې طریقې کار کې له طریقه انصاف سره خدا ټول لارې تقریبا کنوی یو دوه خو خامخاو سره شته خو واکمن ګوندونو سره په دې طریقې کار کې د نننه څه شته چې دوی کولای شي او ځان ته د اسمبلی ماتې دوه پرې نګدي.
او وی زما په خیال زیات نه زیات چې څه کولی شي هغه دی وی هفتې لپاره دا ځنډول شي چې وزیر اعلی باندې د ریوي صوبې د دواړو صوبو په وزیر اعلی ګانو باندې ری ادمه تما تحریکونه پیښ کی او هغه تحریکونه چې دی هغه زیات نه زیات چې په وو ورځې کې دنه د نه پاره باندې ووټینګ کول دی او کده چا سره اکثریت نو بیا خو یو طرف ته بشي یا بل طرف ته شي او بیا اسمبلی چې دی که څوک ماتول غواړي د هغه اکثریت نو بیا ماتې
تاسو خپل تجزیه څه ده؟ آیا د واکمن ګوندونو سره داسې یو لار شته چې د به همیشه د پاره یعنی د دې مخونی سي؟
ما ته نخ کاری زکه چې په دواړو صوبو کې کوم حالات دي لکه په خیبر پختونخوا کې تقریبا چې دوه ته هي اکثریت دی پاکستان ته کې انصاف سره نو هغه د ری پارټي ما ته ول او دغه نه چې دی اتیش دیش کسان چې خپل طرف تر اړول چې دی دا یو ډیر ګران کار ښکاري په پنجاب کې کوم حالات دي هغه هم داسې نه دي چې پی ډی ایم والا چې دی حکومت جوړ کړو د جوړېدو نه پس چې دی بیا ته حکومت روان شو نو کوز بیا حکومت جوړ کړو بیا ته اختیار استعمالی لگی کدا د پاکستان تحریک انصاف حتمی فیصلہ چی اسمبلیا نے ماتئی نو دوی پدی پوزیشن کی لی او دا طاقت لدی چی دا اسمبلیا نے ماتی کی او صرف پدی دو صوبو کی
په پیښور کې د قانوني چارو له پوه قریش خټک سره مو د عبدالحی کاکړ مرکه اوریده.
مشال ریډیو هر ورځ له سهار نه د ماخام تر شپږو بجو پورې نه ساته خبرونه لري چې تاسو یې د رادیو تر څنګ په مشال ټکی کام او د مشال ریډیو پر اپلیکیشن اوریدئ شئ.
د پاکستان وفاقي شرعي عدالت د پنجاب حکومت لخوا پر خزو د تشدد ضد جوړ قانون سم ګرځولې ده. عدالت ویلي اسلام پر خزو د هر رقم تشدد یا زور زیاتی خلاف دی او دا چې په 2014 زیږدیز کال کې جوړ قانون له اسلامي اصول سره په سمون کې دی. په خیبر پختونخوا صوبه کې هم د کورنۍ تشدد د بخنیوي قوانین جوړ شوي خو د پېښور های کورټ یو وکیل په غو کې ځینې خامیانې په ګوته کوي. تفصیل د شانواز ترګزی پر رپورټ کې.
وفاقی شرعی عدالت په زنانو د تشدد ضد جوړ یو قانون سم ګرځولې. عدالت د نومبر په 29 خپل فیصله کې ویلي د پنجاب د حکومت لخوا شپږ کاله وړاندې جوړ قانون د قران او د سنت په مطابق دی. عدالت ویلي اسلام په زنانو د تشدد یا د ناخوخی مخنیوی کړي. د پنجاب د حکومت لخوا په 2014 کې په 24 فروری منظور کړي دغه قانون چې پکې ویل شوی په زنانو کورنی تشدد، جنسی تیری، نفسیاتی زورونه، معاشی استحصال او ځینې نور چې د خاوند ورونو خویندو خپلوانو نوکرانو او د داسې بچو چې د دوی نه هم وي خو لکه د بچوی لوی کړی وي دا به جرم وي. دغه قانون چې 1.5 مادی لري په ځینو غټو مادو کې وړې وړې برخې هم شته. د قانون نوم دی پنجاب پروټیکشن اف وومن اگینست وایلنس اکټ یا پنجاب کې د زنانو ضد د تشدد د مخنیوي قانون 2014 دی. مشال ریډیو د پېښور های کورټ وکیل مهوش محب کاکا خیل سره خبرې کړې او پوښتنه یې کړې په خیبر پختونخوا کې هم داسې قوانین جوړ دي نو آیا د جوړېدو وروسته په دغه رقم جرمونو کې کمی راغلی؟
سره ډومیسټک وایلنس اکټ خو راغلی دی خو دا اکټ ایگزیکیوټ کول د دې امپلیمنټیشن ډیر ګران دی. دې اکټ کې ډیر زیاتې خامیانې دي. د دې نه مخکې چې څومره موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز وو اوس دا غې نه موږ سره د ډومیسټک وایلنس کیسز دا غې نه زیات دي. د ډسټرکټ پروټیکشن کمیټیز چې کمپوزیشن کم دی دا غوی کې نول دا غوی میټینګ کول دې کې هغه ډیر ګران خبره ده. بل دا نه چې دا یو کوارټرلی میټینګ کیږي په کال کې نو آیا دا خزه به انتظار کوي چې کله به د دې میټینګ کیږي؟
اخبار د 13 نومبر د یو رپورت سره سم د قانون په ضد په وفاقي شرعي عدالت کې هم په 2014 کې د پنجاب یو وکیل محمد اسلم خاکی اپیل کړو چې پکې ویلو قانون کې ځینې مادې د اسلام د اصول په ضد دي. نو موږ د قانون په اومه ماده کې د ډي او ای معنا څلورم او پنځم سیکشن خوډلو چې پکې ویل شوی دي تشدد کوونکي ته باید په لاس د سیاري په واسطه د یو چا ځای معلومونکي جی پی ایس نومي ماشين واچول شي او بل دا چې کې وی زنانه ته معلوم شي چې ژوند او عزت په خطر کې دي باید د کور نه بهر لاړ شي. مهوش محب کا خیل نه د پښتنه چې په عدالتونو کې زنانه د کوم رقم تشدد ضد مقدمه لورځي وی ویل
جسمانی تور باندې خل سره والټا کول کول خواغه د خاوند دی لیور دی سخر دی خواخه دا د سره سره خزله خرچه نه ور کول چې د کور کوم خرچه دا غبل نه ور گئی یا خزه رټل یا د هغه مور پلار خلاف خبرې کول نو دا یو ذهني دباو دی چې کوم خزله ور کول کیږي. دین علاوه چې کوم اس کیسز رپورت کیږي نو هغه کې دام د دوکې سره خزه سره واده کول او مالدار جن کو سره لالچ د پاره واده کول دا منټل ټورچر دی چې د پلان نه د روړ نه پیسې روړه صدا سي کې سنم 2021-22 کې ما سره راغل جن کو سره ودونه خوش خو لیټر اون چکه دوکې سره واده شوی هغه جن کې پروستټیوشن د پاره یوز کول کوشش شوی دی. یو ډیر نیو نیچر کیسز دی.
وفاقي شرعي شرعي عدالت د محمد اسلم خاکی لخوا درخواست نامنظوره کړي. عدالت شپه کله پس د مقدمه اوریدنې پس خپل فیصله کې دا هم ویلي د پنجاب حکومت باید د تشدد ښکار زنانو لپاره مرکزونه سیوا کړي او د قانون د لاندې جوړ مرکزونه جایز هم ګرځولي. وفاقی شرعی عدالت د پاکستان تر ټولو لوی شرعی عدالت دی او فیصله یې لکه د سپریم کورټ په شان په ټول ملک عملي کیږي، خو د دغه مقدمه فیصله یوازې د پنجاب لپاره ده. شانواز ترغزه، مشال ریډیو، پیښور.
دا مشال تر څنګه سه دا سحر لنه هو دا ما خام تر شپګو.
د سواد په سیدو شریف کې غیر سرکاري تنظیمونو د خزو د حکومت د سازمان عورت فاونډیشن په مرسته د سیمې د خزو لپاره نن یو ورځنی میله جوړ کړی. په میله کې د خزو لخوا په لاسو جوړ توکي نندارې ته وړاندې کړل شوي دي. د دې تر څنګ میلې ته هغه میرمنې هم بدل شوي چې د ژوند په بیلابیلو شعبو کې کامیابی ترلاسه کړې دي. د مشال ریډیو خبریال نیاز احمد خان د میلې ته ورغلی او هلته له موجودو ځینو میرمنو سره خبرې کړې دي.
دی وخت زو د سوات فیض آباد سیدو شریف په یو حال کې هم چې دلته کې د خزو د حقونو د پاره پوهره وستو د پاره یو بیل شوی ده. دغه ملي کې چې د زوینه مستالونه لګیدلې دي، ډیر شه ماشومان دي پکې، د سکول ماشومان دي پکې، ماشومان پکې چې دغه ویناګانې هم کوي، اباجې پکې جوړو کراټیم پېښ کوي. یو سټال کې زو ولاړم چې هغه د سوات د سلامپور د شالونه دي او دغه کوم مالک دا یا دغه خرڅون کې دا جوړون کې دا مسره موجود دغه نه پښتنه کو. سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
نوم دې راته وای کوم ځای
تسلیم سیدو افسر آباد.
دلته سسه دې لګولي څه قسمه شال دې لګولي؟
صادري لګولي دي په دې باندې پزینو باندې پلاسو کار شوی دي. سه زمون سره تیاری صادري دي، سه زمون سره د سواتی کار دي او زمون سره د نیټینګ کار پکې دي. د سویټرو دا مونږه ماشومان تپریخایو.
او رضول کوم سره دغه پروګرام تابع کون کې سمرین حکیم چې وکیل ده د پېښې په لاسره او د خیر خیګړې کارونه کوي. پهینه پښتنه کوي چې دغه پروګرام مقصد څه دی او دا به څومره وي؟ السلامونه.
وعلیکم السلام. دا زنانو خلاف چې کم تشدد کیږي هغه ته 16 ډیز اف اکټیویزم وایي چې دا یو انټرنیشنل کمپین دی د زنانو د حقوقو په اړه باندې کیږي او دې کال د دې مقصد د دې تھیم دا دی چې ټولې زنانه مونږ یو ځای کو. د دې پرانا کې مونږ دا میله جوړه کړې ده. د دې میلې مقصد دا دی چې مونږ ټولې زنانه یو ځای شو، تپوس وکړو چې ولې تشدد کیږي صرف په زنانه باندې کیږي، ولې داغه حقونه شتي هغه له نور کولای کیږي.
کوم قسم خلک تاسو راوختلي؟ کوم زین راو
په دې کې د مختلفو محکمو نه خلک راغلي دي. 1122 وال دي، وومن پولیس سټیشن وال دي، نادرا وال دي، سکولز وال دي. هغه زنانه دي کم چې د لاسو کارونه کوي، ګلکاری کوي، هغه زنانه مونږ راغوختي دي او د کمیونټي زنانه مونږ راغوختي دي. کم چې کورونو کې ناشتي هغه مونږ راغوختي دي.
بالکل بالکل. ما سره دته کې او بشره زنانه موجود ده دونه پختره کو تاسو خپل پیجن ګلو کوي او دوی چیرې دا غونډه دا پروګرام د زنانو باندې کم تشدد کیږي، زیاتې کیږي، دا غي حق والے کیږي، دا غي پاک کړه. دلته کم قسم زیاتې کیږي، کم حقونه والے کیږي د زنانو؟ ولې خپل پیجن ګلو برابر کوي؟
زمانو رخصانه جهانگیر دي. السلام علیکم. د خزو سره خو هر قسمه زیاتې کیږي، لکه په جائیداد کې ولې حصہ نه ورکړي کیږي، غریلو سطح باندې هم لکه الگ لخصه ورکړي کیږي، جنې لخصه نه ورکړي کیږي کنه. او تشدد دا چې لکه په وړو کې وړو کې خبره باندې خزم مبهوس ساتل او چې دینو دا غي سر زیاتې کول.
او رضول کوم سره دلته نیلم هم موجود ده. نیلم چې دینو د 13 لسو کالونو د خزو د حقونو لپاره کار کوي او د پروګرام لم راغلي ده. نیلم داسې هلې ځلې داسې چې رخصانه ویلو چې په کورونو کې تشدد کیږي، تشدد قسمونه ویلو، اوس دغه تشدد کومولو کې به داسې هلې ځلې څومره کردار ادا کوي؟
دا دي کې ډېر زیات کردار ادا کوي. یو خو زمونږ زنانو کې شعور پیدا شو چې هغه دا طاقت لري، هغه د نارینه برابر دي. تاسو قتل کم پرفارمنس چې وشو باغی کې مو قتل چې زمونږ چې کوم زنانو هغه د نارینه نه بالکل هم کم تر نه دي. دې کال د بار تیم هم داري چې هغه ارګنایزیشن کم چې زنانو د حقوقو د پاره کار کوي په وړه سطح باندې هغه مونږ انکرج کو، داوی د پاره چې مونږ आवाज پورته کو. نو ان شاء الله امید لرو چې لکه داسې ټولنې به بار بار کیږي او نه صرف چې دینو نن بنی دا اکټیویزم خدا پورا کال پکار دے.
څه سره خبرې کوم؟ اگر د خپل نوم وای کوم نن غلی
زمانم دینا دی او زه د برمانه راغلی یم. نن زموږ په دې سکول طرف نه موږ دی هر طرف دې په دې کې ډیر زیات خپل پروګرام دی. دومره فخر خبره ده چې زموږ ماشومان چې دی هغه د کراټې د وکړې او هغه دومره خپل ټریننګ ورکو په کار دي چې موږ هم د قشان جوړ موږ سړونه موږ کم نه یو موږ راغو په شان کولای شو
او رېدونکو دغه پروګرام مقصد هم دغه دی چې خوځو کې د خپل حقوقو په اړه باندې پوهه راشي او دوی چې د راتلونکي وخت کې د دې ملک قوم په ترقی کې خپل کردار ادا کړي.
مشال تا غوګونی سي او له روانو چارو ځان خبر کړی.
مشال ریډیو د اوریدونکو په پیښور کې د ماخام 15 بجې کې دونکو دي لن خبرونه له اسرا عالم مومند اورو.
نن سهار په کوټه کې د پولیس کانسټبلری ځواک په گاډي شوی ځنمرګي برید کې څلور کسان وجل شوی او ویش جوبل دي. د کوټه سلوختون ویاند وسیم بیگ لګشه به مخ کې بشاله ډیوته ویل چې په پیخه کې درې ولسی وګړي او یو پولیس چارواکی وجل شوی. په 14 کې شل پولیسان او عام وګړي جوبل شوی هم دي. د کوټه د پولیسو ډی آی جی غلام اصفر میسر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو په یاد برید کې د پولیسو د ځواک هغه گاډي په نخښه شوی چې د پولیو د پاین د امنیت د ساتل لپاره سرتیری لیکدول د بریټ جمهوریت طریق طالبان پاکستان قبول کړي. له پاکستاني طالبان سره د خبرو لپاره د جوړې 15 کسیزه جرګې یو غړی وای له نه قانونه ګرځول شوی ډلې طریق طالبان پاکستان سره د اوربن ترون لا هم پرځې دي. دغه خبره د هغې جرګې یو غړی او پخوانی سېډیټر محمد صالح شان مشر دی تو وکړه. دا برازي حال کې دا چې پرون طریق طالبان پاکستان خپل جنگیالو ته پاکستان کې د بریدونو کولو امر وکړ. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایب کې په یو مدرسه کې په 14 کې لسو ډیر زده کوونکي وجل شوي. طالبانو د حکومت د کورونو چارو وزارت وایي چې پیخن مسلکین نږدې یو بجه شوي. د وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور مشل ډوته ویل چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه 14 کې چې نویت کې لا نه دی معلوم شوی د مدرسې یو شمېر زده کوونکي جوبل شوي هم دي. دغه 14 ذمہواري تر دې دمه چا نه ده منلې. او بل خبر د کرکټ د افغانستان او سلنکا ترمنځ د کرکټ د درې ورځنی میچونو د سیریز په اخیری میچ کې دا مهال د افغانستان 288 رنزونه دي. شپږ لوبغاړي اوټ دي او شپږ 0.5 اورونه شوې دي. د لوبچې د سلنکا په کینډي خار کې روانه ده. ټاس چې افغان لوبډلې وګټو د لومړي بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د لوبو د لړۍ لومړی لوب افغانستان د شپې ته منډو په توپیر ګټلی او دویمه ډرا شوې.
نمشال ریولن خبرونو سیو بلا موجود پاکستان د ونډو بازار پرون شوخه اتنیم سو پوینټونه پروته او چلا ملې په یو ورځ کې د ونډ الټ کاروبار دو پاره کې کاروبار کې 2% کمیره غلې او د اقتصادي چارو ځینې په هاند دي لاملونه د ملي بانک لخوا د سود په شرکې زیاتواله او طریق انصاف ګوند د پنجاب او خیبر پختونخوا اسم له د ممکنه ماتبلو اعلان یا د بی تفصیل له کراچۍ نه نیاز علی راکوي.
د پاکستان سٹاک ایکسچینج کارپو هاو بروکر سلمان نقوی مشال ریډیو ته ویلي چې د نومبر په 18 ونډو بازار شاوخوا 2% کمېدو سره په 240.8 پوینټونو بند شوې دي او د بیا بیلو کمپنیانو د اربونو روپو شیر زیان شوې.
صبح هم نه دیکھا کې مارکیټ تقریبا 900 سے زائد پوینټ کا هم دیکھے اس میں کمی ہوئی ہے.
دی وایي چې سهار من قتل چې د ونډو بازار کې 900 پوینټونه ورزيدلی بو. نن د پاکستان د اقتصاد او د پانګوالو لپاره یو بل خراب ورځ وه. بیا ټول روز اسټاک هم د غسی روانو. خود کاروبار د ختمېدو په وخت کسه هم پوینټونه سیوا شوی خو په ټول روز کې 715 پوینټونه کم شوی. د اقتصادي چارو کارپوهان وای چې د پاکستان ونډو بازار د کاروباري اونۍ په لومړي ورځ د غورځېدو لوی وجہ د پاکستان مرکزی سټیټ بینک لخوا د سود شرح ناڅاپه سیوا کول په ملک روان سیاسي بحران او پاکستان ته ورپېخي اقتصادي ستونزې دي. په کراچۍ کې د اقتصادي
پولیٹیکل انسرٹینٹی
په پاکستان کې سٹاک ایکسچینج په داسې حال کې غورځېدلې چې د جمعې پرځ د پاکستان مرکزی سٹیټ بینک د سود شرحه 1% نور سی وکړي او د 15.4% ته رسولې ده. له دې وړاندې هم موجوده حکومت د جولای په میاشت کې د سود شرحه 1.25% سی وکړي او 15% ته رسولې وه. بلخوا د پاکستان مرکزی بینک د جمعې پرځ د سود شرحې سیوا کولو په اړه ویلي وو چې د ګرانۍ د قابو کولو لپاره د سود شرحه سیوا کړي ده. بلخوا په عین وخت کې د پاکستان تحریک انصاف ګوند مشر او پخوانی وزیر اعظم عمران خان د نومبر 26 په راول پینډۍ کې د حکومت په ضد لارون کې ویلي وو چې پریکړه کړې ده چې د ګوند غړي باید د خیبر پختونخوا پنجاب سره له ټولو اسمبلیانو څخه استعفا ورکوي. خبریال وکیل رحمان وایي چې حکومت ته د چین او سعودي عرب لخوا د نورو پیسو ورکولو خبرې لا عملي شوي نه دي او بیا حکومت ته راتلونکي اونۍ کې قرض اخیستي $1 ارب بیرته ورکول هم دي.
میٹنگ ہو رہا نہ ہم ریویو دا پارا اگلا وہ سپرا کا میٹنگ نہ دے فکس ہے بیا سعودی چین سرا دا فنڈز دا پارا چے کم خبر روانی دی اگیم سا ملی شکل وہ سپرے نہ درا گلے اور روانی اور سور ازو کے $1 ارب چے دے کم پاکستان انٹرنیشنل مارکیٹ نہ اگشت ہو دا گے واپس ہم دا نو دا اور ال چے دے دا دا سے نیگیٹو خبر نہ دی چے دے فوج بن سٹاک مارکیٹ نن را ور دے دلو
کراچی کی دا اقتصادی چارو شنن کے خرم شہزاد وائی چکلا دا سود شرا سیواشی نو کاروبار کوونکی پانګوالو یا کمپنو ته د بینکونو نه قرض اخیستل نور ګران شي نو د دې سره په هیواد کې اقتصادي او د پانګونې هلې ځلې کمی شي. څوک په حالاتو باور نه لري او بیا اغیزې په عام ولس ته بیروزګارۍ او د ګرانۍ په صورت کې راځي. په داسې حال کې چې سټیټ بینک د جمعې پر ورځ ویلي چې په روان مالي کال کې به د ګرانۍ شرحه 3% وي خو د پاکستان د شمیرنې اداره وایي چې په ملک کې 19 ګرانۍ 3% ته رسیدلې ده. د اقتصادي چارو پوهان وایي چې کله هم په ملکی سیاسي اړې غړې وي پانګوال پانګونې ته تیار نه وي. ملک د اقتصادي ودې لپاره سیاسي استحکام ته اړتیا لري خو د بد مرغه په پاکستان کې د ډیر وخت راهسي سیاسي بحران روان دي او ورځ تر بلې د عام اولس سره د هیواد لپاره اقتصادي ستونزې سیوا کیږي. نیاز علي، مشال ریډیو، کراچۍ.
د مشال ریډیو د پنځمبه یا زیارت ورځې 19 پروګرامونه
د مشال ترنا لاندې
پلسنی مو بجو
روختیا او درملنا
په یو بجا
پام کوا
په دونی مو بجو
سروي
په درینی مو بجو
هارون بچا هنري غړی
په سلورو بجو
له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه استل شوی ځنی مشران تور پوری کوي چې د ګوند مشر محمود خان سگزی د طالبانو په اړه بیانیه یا تګلار بدل کړی دا دوی چې کله مخالفت وک نو هغه له ګوند و استل. خو د ګوند سینیئر ډیپټی چیرمن عبدالرحیم زیارتوال دا تور ردوی وای دوی خپل ستراتیژیکی اهداف نه دی بدل کړی، البته دا غو د ترلاسه کولو په تدبیر کې بدلون راتلی شي. محمود خان سگزی سور زوړان دی د ګوند یو شمیر مهم مشران د تنظیمي نظم و ضبط د سرغړونې په تور له ګوند وایستل. تفصیل د منور شاه په رپورت کې.
د بلوچستان د صوبایي اسمبلی غړی نصر الله زیری وایي له پښتونخوا ملي عوامي ګوند څخه یوازې هغه مشران وستل شوي چې د ګوند د مشر محمود خان اچکزي لخوا په بیانیه کې د بدلون مخالفت یې کاوه. نصر الله زیری د نومبر په 28 له مشال ریډیو سره خبرو کې تور پوری ک چې د ګوند مشر محمود خان اچکزی به مخ کې طالبانو ته د پاکستانی پوز پیداوار ویل خو په افغانستان کې د طالبانو بیا واک ته رسیدو وروسته یې موقف بدل ک او په دې لړ کې یې د ګوند نور مشرانو سلام مشورو ته هم غوږ نه نیو. زیری زیاتوي
پښتونخوا ملي عوامي ګوند خو یو جمهوری یو د پختون اولس د قومي اهداف د پاره لتیرو نیوی کالو راځي مبارزه کوي او بیا په خاصه توګه افغانستان کې د همسایه ملکو چې کوم دي د مداخله روانو د دې په خلاف اوس و اکتوبر په کوټه کې جلسه و د و اکتوبر د شهیدانو په اړه کې د کوثر کیرن صاحب وینا پتا چې اوریدلې او دلته د ټي ټي پی په والا چې د دې شکرم بندوي او بیا د طالبانو په حواله چې دا د افغانستان یو مارکه د پښتون یو مارکه قوت دی.
بلخوا د پښتونخوا ملي عوامي ګوند سینیئر ډیپټي چیئرمین عبدالرحیم زیارتوال د نومبر په 28مه له مشال ریډیو سره خبرو کې دا تور رد کړ او وی ویل چې د محمود خان اچکزی په مشرۍ پښتونخوا ملي عوامي ګوند خپل ستراتیژیکي هدف نه دی بدل کړی، خو په سیاسي مبارزه کې هدف ته د رسیدلو تدابیر له حالاتو سره بدلیږي.
په سیاست کې د وخت او زمان لحاظ مختلف تدبیرونه خلق کړی، البته ستراتیژیک هدف د شوریدل دا په سیاست کې ګوا چې کومه وی غلط وي. تاسو څو تدبیری تور باندې زه یو تدبیر کوم ته بل تدبیر کوي، بل مخسرای بل تدبیر کوي، دا موږ حق لرو چې یو منزل ته موږ روان یو. منزل ته د رسیدلو د وسایل لري او د ستړیا لري، پر دې خلک دنیا ژغیږي. موږ په والا به موږ غاوه مجلس و راغلی وای سوې بوای جواب سوې بوای دا
زیارتوال همداراز اویل چې په دې حق له نور تفصيلات به د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اچکزی د دسمبر په 2مه نیټه په جلسه کې په ډاګه کړی. داراز خبريال او شنونکي جلال نورزی بیا وایي چې دا مسله یوازې د افغانستان او پاکستان د طالبانو تر موضوع محدود نه ده، بلکې لګوند وستر شو مشرانو لډیر وخت راهسه د ګوند د تګلارو مخالفت کاوه چې په نتیجه کې یې د ګوند مشرتابه له مشکلاتو سره مخ وو.
چې د بیا نواز شریف په پاکستان کې حکومت دوی وزیر اعظم وو، نو په صوبا کې پښتونخوا ملي پارټي ګوند د نون لیگ سره اتحادي او په حکومت کې او په وفاق کې هم نون لیگ د حکومت حامی و. لیکن د محمود خان د نواز شریف سره ناسي په فدرل ګورنمنت کې د صوبې چې کوم قیادت وو، یعنی دغه مخالفین دې د نون لیگ مخالفت کوي، یعنی بیانات ورته چې پنجابي استعمار او پنجاب بالادستی وغیرہ وغیرہ، نو دا د استنازات په دا جماعت کې روانو د ډیره وخت سره. او بیا محمود خان په دې حوالہ باندې یو بل نوې کدا کوي چې دا وخت موږ د پی ڈی ایم په تایید باندې په اتحاد کیو او زموږ خلک چې دی هغه په د پی ڈی ایم جماعت جمعیت الاسلام باندې تنقیدونه کوي.
جلال نورزی زیاتوی چې ټول سیاسي ګوندونه وخت په وخت د دغه ډول سختو فیصلو سره مخ کیږي او هله دا چې پښتونخوا ملي عوامي ګوند به هم له دې مشکلاتو په وتلو کې بریالي شي. د محمود خان اچکزی لخوا د یاد ګوند د مرکزی کمیټې د استل شو غړو شمیره 9 ده چې مختار خان یوسف زی، رضا محمد رضا او عبید الله بابت پکې وارله مخه استل شوی وو. پاتې نورې د نومبر په 28مه و استل شو چې پکې محمد عیسی رو خان، یوسف خان کاکړ او نصر الله خان زیره هم شامل دي.
د مشال پنوم دې نمبر خپل پیغام ریکارډ کړئ.
هالو
مشال رادیو،
السلام علیکم.
دا مشال
رادیو
00 02 0 22 11 2 0 1 2 1. خوندور پیغامونه، تبصره، ټوکې، شعرونه او خیسته خبرې مونږ ته پرېږدئ.
د جنوبی وزیرستان مسید قبایل وای د خپل رنگ کورونو ماویزو پسې لا هم کړیږي. دوی زیاتوی په 2009 زیږدیز کال کې د راه نجات په نوم د عملیات پر مهال زرګونه کورونه رنگ شوي ول. حکومت یې د ماویزو ورکول ژمنه کړې وه، خو لا یې هم پوره کړې نه ده. دوی دړکه کوي چې که ماویزې ژر ونه کړل شوي نو مظاهرې به پیل کړي. خو د جنوبی وزیرستان مرسیال کمیشنر وایي شاوخوا 8,000 کورونو ته ماویزې ورکړل شوي او د 15,000 نور هغه اداري کارونه روان دي او هیله ده چې زر سرته ورسی. تفصیل د اشتیاق مسید پر رپورت کې.
د سویلی وزیرستان ماسید سیمه اوسیدین کی ویایی چې د 2009 هم کال په وزی عملیات کې د دوی رنگ کړی شوی کورونو معاوضه یا د پاکستان حکومت دوی ته ورساولې نه ده. په دغه برعکس د سروکۍ تحصیل چیئرمین شاه فیصل غازی مشال ریډیو ته وویل
تم 2009 سے جکیم رہ نہ جاتا پرشن شہری شہر پاکنا بعد چکلا میز وہ پستی وہ شاپ تم 2016 سے چی سورا دمیز نقصانات شوائی وہ آکا دے کوری وہ چی سورا دمیز سامان دو حکومت دمیز سرا پمیلا بندے تالور لکا رکھے پورا فی خاندان بندے دا دمیز سرا دے موافضی کا ولی اعلان وکا اور دا جکیم پاسی وے دا مکمل دے باہر نا دے رہ نہ جاتا نمبر بندر غلی وے اور کلا دا سروے شہری شہر لاکھ تا بندے لاکھ سروے وشوالات اور پر داخش 57,000 سروے پو ویس پورا ہاں دے دغی چیکی ای څور دی دغه خلک معاوضه نه ورکړي شي او بیا ور سره 10 کلی او 10 کورینا پولیس پراشتا دای چې دغه سرو نه دو شي
د تحصیل آدیش سام کلی او سې دین کای رضوان ماسید وی ای چې په 2000 ولاسم کال کې د کلی د ډنګ کورونو سروې شوی وا خو له معاوضه ورته ملو شوی نه دو
د سروې اعلان وشو نو خلک کراچي د لاهور اسلام آباد پېښور نه لره زینا خلک روغل خپل مزدوري وتا پرشوله هتا کې د سعودیا د دوبې نه خلک وتا روغل دا سروې چې کی ما دو دا غمیشا وکی او د ډنګ مل چې کی ما نقصان دا یعنی دا رتا ملاو شي پیسې رتا ملاو شي چې بیش دوباره په دغه مل خپل مل جوړ کی وت قسمتي سره تقریبا 10 پیغام کول دای 2017 شتشوي وي سروې ویس پورا هیڅ قسم معاوضه نه درتا ملاو او مشو ویس په دغه هر داریږي چې بالکل چانس نه نشته چې رتا ملاو شي
مشال ریډیو چې د سویلي وزیرستان ماسیدې سیمه او سې دین کې د ډنګ کورونو معاوضه مسله د سویلي وزیرستان مرستیال کمشنر فرحان خان مخې تکشیش وا غوي وویل
تقریبا مونږ ته ملاو شوې دي کم 48,000 چیکس او مونږ ټول ډیسټریبیوټ کړی دي مونږ سره دې ټیم صرف 100 یا 120 چیکس پاتې دي هغه ما هغه کسان دي چې بار بار مونږ نوټیفای کړی دي خو کسان یا فوت شوی دي یا مختلف وجوهات دي چې هغه ناراضي نو هغه مونږ سره پاتې دي بین علاوه چې کم سروې شوی دا او دې سیانې به شوی دي نو هغه ټول کیسز مونږ ته خبر اره یو ته غلي دي تقریبا 57,000 هم دومره جوړی دي نو دا به خبر ته رسیدلی دي دا غي خپل پروسیجر دي دا اره یو ریپورټمنټ چې څنګه د دې پرولو کې مونږ ته ریلیز راشي د اماونت نو څنګه چې دا نور چیکس دي چې وی دي او مونږ خلکو ته رسولي دي په ایونټس باندې دا چې دا چې کوم ته مونږ ته ملو شي نو ان شاء الله مونږ تر به هفته لس ورځې نه زیات ټایم نه تیرې یو خلکو ته هوا تکو او کی ماندا کلی شي دي د کار کې مونږ پلان الریډي ان پلیس ته لور پاتې دي زیات نه دي د دې هم مونږ سروې وکړو بس دا چپټر مونږ کلوز ان شاء الله چې دا چا حق دی او زیاته ته اماونت خیر سره ملويږي لیټ زر دا کې دي شي خو رګه ان شاء الله نشي
د سویلي وزیر پاکستان او سی دین کې دا هم وویل چې د پاکستان حکومت دوی ته زر دړنګ کورونو معاوضه ورونه راسه ولا بیا به دوی د راون کال د دسمبر په میاشت کې وو په لوی احتجاج لاس پورې کولې بنې وو مجبور وی اشتیاق ماسید مشال ریډیو ډیرا اسماعیل خان د مشال ریډیو خبرونه وروي زه اشتیاق مسید یم توسه د ډیرا اسماعیل خان لکی مروت ټانک او سویلی وزیرستان له تازه حالاتو خبروم مشال ریډیو وروي
پرون د نومبر پر 9مه د پیښور په ځای کې د ماشومان د تحفظ او خیګړې د یو حکومتي مرکز پرانیست شوې ده خیبر پختونخوا د ماشومان د تحفظ او خیګړې کمیشن چارواکو مشال لیدو ته ویلي چې د مرکز پرانیستو هدف له بیلابیلو خطرونو سره مخامخ ماشومان ته تحفظ ورکول دي په پیښور کې د ماشومان د کونو ځینې فعالان بیا وایي د همال د صوبې لکونه ماشومان نه یوازې دا چې له سکولونو بهر دي بلکې زیاتره هغو ته د خپلو کورنیو لپاره د ډوډۍ ګټلو ذمهواري هم ور په غاړه ده وغوی بلا بل شاکا کارونه کوي د فعالانو په وینا د ماشومان د خیر خګړې او د غوی د حقونو د خوندیتوب لپاره جدي کار ته اړتیا ده د فرهاد شنواری پر رپورت کې تفصیل ورو
د خیبر پختونخوا د ماشومان د تحفظ او خیګړې کمیشن لخوا د نومبر په 9مه د پیښور په پجګی سیمه کې د ماشومان د خیګړې د یو مرکز پرانست او شوا د دغه مرکز د پرانست په محل د ماشومان نړیواله ورځ هم ولمنځل شوا د خیبر پختونخوا د ماشومان د تحفظ او خیګړې کمیشن یو چارواکي اجاز خان د نومبر په 9مه مشال ریډیو ته ویل چې د دغه مرکز د پرانست مقصد هر هغه ماشوم ته تحفظ ورکول دي چې کوم د سناس خطر سره مخ وي
او د دې مین کار دا دی چې ماشوم په کوم ځای کې په خطر کې وي پرېس کې وي کاغه په سټریټ باندې دی کاغه چتا په کور کې دی په سکول کې دی په مدرسه کې دی په انسټیټیوشن کې دی دا هغه تحفظ او د فلاح بهبود پر اقدامات اٹھاول ډیسټریکټ نورو ادارو سره پراپر همانګي او کوارډینیشن او نتورکینګ ساتل سیو سوسایټی ارګانایزیشن سره نتورکینګ ساتل
دین علاوه کوم ماشومان په فاین کې بجینو کې هغه موږ ریلیز کو دین علاوه ماشومان چې کوم مطلب سټریټ باندې وي هغه لینکول سکولونو سره
هغه چې کوم دی نو وکیشن سکل سره لنک کول افورس ګرانه وینه کوم دی میسنګ ماشومان ای د پراپر کسټډي هغه ریسکیو کول پراپر کسټډي وارد کول هغه ترانزټ شیلټر ور کول.
د خیبر پختونخوا د ماشومان د تحفظ او خیګړې کمیشن وای چې دغه ورځ چې هر کال د نومبر په شلمه لمنځل کیږي دوی د نومبر په نه وشتمه ولمنځلا. دوی وای د دغه ورځ د لمنځلو مقصد نړیوال یووالي ته وده ورکول او په ماشومانو کې آگاهی پیدا کول دي او د دوی سوکاله لپاره کار کول دي. په خیبر پختونخوا کې د ماشومان د تحفظ او خیګړې لپاره کار کوونکی مدنی فعال عمران ټکر وای چې په دې تیرو څو کالو کې په پاکستان کې په صوبایي او په وفاقي کچه د ماشومانو د تحفظ لپاره ښه قانون سازی شوی خو اوس هم ځینې داسې ستونزې شته چې په زرګونه ماشومان ترې متاثره کیږي.
زمونږ په صوبه کې اوس هم د بېنظیر انکم سپورټ پروګرام د سروے لاندې چې تیر کال شوی و تقریبا وسل ویخ لکه ماشومان د سکول تلو په عمر کې د سکول نه بهر دي. نو ډیفینیټلی په دې کې به کم او بیشتر نیم پورې ماشومان چې نو اوس هم په چایلډ لیبر کې به خامخا وي. دغه شان چې کوم ماشومان چایلډ لیبر ته ځي د دې سره پیرنټس نه وي، ګارډینز ورسره نه وي، یا مشران نور څوک ورسره نه وي، نو هغه هم ښکاره خبره چې هغه به ذهني جسمانی او جنسي تشدد ته ایکسپوز وي. نو دغه هم یو ایشو شته دی. د هغې نه علاوه جنرلي که موږ وګورو په 2019 کې 185 150 کیسز جنسی تیرو مخه تراغلی وو. بیا په 2020 کې چې 323 کیسز مخه تراغلی وو.
ملګرو ملتونو د ماشومانو نړیواله ورځ د لومړي ځل لپاره په 1945 کې د نومبر په شلمه لمانځلې وه او په 1950 کې دغه ورځ د ملګرو ملتونو عمومي اسمبلې د ماشومانو د حقونو اعلامیه وګرځوله او بیا ورپسې په 1990 کې دې اعلامیې ته د ماشومانو د حقونو کنونشن یا کنونشن آن دی چایلډ آف دی رایټس حیثیت ورکړل شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
دا مشال ریډیو ده.
د نومبر پر 20مه د خیبر پختونخوا د نوخار په شیدو کې د پښتنو د ستر شاعر خوشحال خان خټک پر ژوند د هنر د خبرو لپاره یوه غونډه جوړه شوې وه. د غونډې تابعا د خوشحال کور په نوم یوې ځایي ټولنې کړې وه. غونډې ته د سیمې نومیالي شاعران او د ادب مینوال وربدل شوي ول. تفصیل د عظمت علي شاه په دې رپورټ کې.
دا نومبر په 20مه په نوخار شیدو کې د خوشحال خان کور لخوا د شاعر او کامی مشر خوشحال خان خټک په یاد کې د یوې غونډې تابع شو. غونډه کې د صوبې شاعرانو، لیکوالانو او د ادیبانو په شمول عام ولس هم ګډون وکړو. ګډونوالو د خوشحال خان خټک په ژوند، ادب او د شخصیت په نورو اړخونو هم خبرې وکړې. د غونډې تابعا کوونکی عادل خټک مشال ریډیو ته وویل چې د اتلانو په یاد کې غونډې را جوړول د وخت ضرورت دی،
خاص کر چې دا نوې نسل دی، دا رورو د خپل تاریخ او د خپل ادب نه لري کیږي. نو موږ وایو چې دې کې یو خو د پښتو ژبې سره مینه پیدا شي، د خپل تاریخ نه خبر شي، د خپل لټریچر نه خبر شي، او خاص کر بیا داسې اتلان کو پیر روشان دی، کو خوشحال بابا دی، کو باچا خان دی، کو احمد شاه بابا دی، یا نور دمو اتلان دی د لرو د بردواړو، چې هغه نه خبر شي. ځکه چې یو کام خپل ژبه پرېږدي نو کام ورک شي اخره کې.
غونډه کې د بیلابیل هنرمندانو لخوا په لاسو جوړ د انځورونو نندارتون هم وشو او د ګډونوالو لپاره د کتابونو سټالونه هم لګول شوي وو. لیکوالې کلسون زیب مشال ریډیو ته ویل چې په پښتونخوا کې ډېرې زنانه لیکوالانې دي، خو له بده مرغه هغوی داسې غونډو کې شرکت نشي کولی.
زمنګ د پښتون معاشري چې کوم یو قدرونه دي، نو هغه زما په خیال نه پریږي، خزم پرمختګ ته هم نه پریږي. یالان کې خزي ما ته پته را ډیر زنانه دي زمنګ په کورونو کې ناشته لیکل کوي، کتابونه چاپتي، خپل کتاب مخکته نه تني شیراوته پلاران او رونه ولا کوي. نو د دې لپاره یو خبره زه صرف کوم او هغه زه هر ځای کې کوم چې زمنګ پښتانه د مهرباني وو کې خپل زړه دی کولا او خپل سوچ فکر کې دی بدلون راولي، او چې سو پوری د پښتون نظر فکر او دغه سوچ نه دی بدل شوی. نو زما په خیال ګرانه ده چې خزی ته مسلې پیدا نشي، خزه په رون تندی اپ اغه زور قوت سره کارونه کی.
دغه یار خو سپینی جامې واغستې، کلی کې نه قبر نه خازه کوي، ټول ورځ خبرې د جهاد کوي، خلک مری او دې تماشا کوي.
د غونډې په یو برخه کې مشاعره هم شامل وه چې پکې رحمت شاه سائل، عباسی یوسفزی، فضل سبحان عابد او نور ګڼو شاعرانو خپل کلامونه وړاندې کړل. د غونډې په اخره کې د اسفندیار خټک لخوا د خټکو مشهور نڅا هم وړاندې کړې شوه. عظمت علی شاه، مشال ریډیو، نوخار.
د افغانستان د کونړ ولایت چارواکي وایي په ګڼو ولسوالیو کې رغنیزي پروژې پیل کړې دي. دوی په خبره په دې پروژو کې د اوبو کنالونه، ویالې، استنادي دیوالونه او د زراعت په برخه کې کارونه شامل دي او زیاتوي چې په بشپړېدو سره به زرګونه جریبه ځمکه خړوب شي او ځایي خلکو ته به اسانتیاوي برابر شي. ځایي خلک خوښتي چې د پروژو له پلي کېدو سره ورته د روزګار موقع برابرې شوي دي. تفصیل زموږ د خبریال په دې رپورټ کې.
د کونړ ولایت چارواکي وایي چې په یو شمېر هغو ولسوالیو کې رغنیزي پروژې پیل کړې چې په تیرو کلونو کې له پامه غورځول شوې وي. د دې ولایت مالی او اداري مدیر ابراهیم شاهین وایي په یادو پروژو کې کلیوالي سرکونه، استنادي دیوالونه او نورې بنسټیزې پروژې شاملې دي. نوموړی وړاندې وایي
په دې ټول انقلاب کې دغه علاقې د انکشافي کارونو نه ټول بې برخې پاتې، یعنی لرې پرتو سیمو کې چې هلته د لاسرسۍ پوره نه کېده ځکه سړکونه نشته، د هغه ځای ته مزل او تګ دا مشکلات ډېر دي. خو بیا هم الحمدلله امارت اسلامي هغه ځایونو ته پوره توجه کړې ده، یعنی یقینا نن ما ولیده په دغه علاقه کې 400 پورې کسان په دې کانالونو کې کار کوي.
په عین حال کې د کونړ د کرنې رئیس عزت الله هدایت وایي چې په وټپور ولسوالۍ کې د اوبو په سلورو کانالونو کار پیل شوی چې په بشپړېدو سره به یې زرګونه جریبه ځمکه خړوب شي.
کونړ ولایت د وټپور ولسوالۍ کې تقریبا په سلورو کانالونو باندې کار شروع ده او زیات شمېر کسان چې تقریبا په 100 کسان کې چې دا په کار ګمارل شوی دي کار کوي او په دې سره به ان شاء الله په زرګونو جریبه ځمکه خړوب شي.
په دغه پروژو کې ګڼو ځایي اوسیدونکو ته د کار زمينه برابره شوې ده. دوه تنه عبید الله او احمد شاه چې د پروژو له امله د روزګار خوندن شوي وایي
کارونه کمزوري دي، د دې خاطر هم زمون کارونه ولی پر مخ ځي، داغه د وجه مونږ خپل غریبي او یا ډېری کم پیدا کیږي.
مونږ په ډېر خوشاله سو په دې بهر کو مونږ غریبانان ته پکې د کار زمينه مساعدهږي.
د کونړ اوسیدونکو وایي د رغنیزو پروژو په برخه کې قراردادي شرکتونه بې کیفیته مواد کاروي چې ډیر دوام نه کوي. خو چارواکي بیا وایي چې دوی وخت په وخت د پیل شو رغنیزو پروژو نظارت او څارنه کوي.
دا مشال ریډیو دا.
د خبرونه د پای شېبې دي. د خبرونو لنډیز له اسرا عالم مومند اورو.
نن سهار په کوټه کې د پولیس کانسټبلري ځواک په یو غاډي شوی ځانمرګي برید کې څلور کسان وژل شوي او ویش جوبل دي. د کوټې سو لوختون ویان د وسیم بیگ لګښې په مخ کې مشلړې وویل چې په پیخه کې درې ولسی وګړي او یو پولیس چارواکی وژل شوی. په 14 کې شل پولیسان او عام وګړي جوبل شوی هم دي. د کوټې د پولیسو ډي آی جی غلام اصفر رسنیو سره د خبرو پر مهال ویلي وو په یاد برید کې د پولیسو د ځواک هغه غاډې په نخښه شوی چې د پولیو د کمپاین د امنیت د ساتلو لپاره سرتیری لیکل د بریج جمهوریت طریق طالبان پاکستان قبول کړی. له پاکستاني طالبانو سره د خبرو لپاره د جوړې 50 کسیز جرګې یو غړي محمد صالح شادن مشالې ډوتول چې له نقلونه ګرځول شوې ډلې طریق طالبان پاکستان سره د اوربان تړون لا هم پر ځای دی. دا به داسې حال کې دا چې پرون طریق طالبان پاکستان خپل جنگیالو ته په پاکستان کې د بریدونو کولو امر وکړ. په کابل کې د افغان طالبانو په مرسته د طریق طالبان پاکستان او پاکستان حکومت ترمنځ د خبرو اترو په نتیجه کې طالبانو د مې په میاشت کې اوربان اعلان کړی وو. د افغانستان د سمنګان ولایت په مرکز ایب کې په یو مدرسه کې په چاودنه کې لسو ډیر زده کوونکي وژل شوي. د طالبانو د حکومت د کونو چارو وزارت وایي چې پېښه نن ماسپښین نږدې یوه بجه شوي. د وزارت ویاند عبدالنافع ټاکور مشال ډوته وویل چې د لومړنیو معلوماتو پر بنسټ په دغه چاودنه کې چې نویت یې لا نه دی معلوم شوی د مدرسې یو شمېر زده کوونکي ژوبل شوي دي. دغه چاودنې زموري تر دې دمه کومې وسله والې ډلې نه ده منلې. او د افغانستان او سریلانکا ترمنځ د کرکټ د دریو یورځني میچونو د سیریز په اخیری میچ کې نن افغانستان سریلانکا ته د میچ ګټلو لپاره د 314 رنزونو هدف ورکړ. دا لوبه چې د سریلانکا په کینډي ښار کې روانه ده، ټاس چې افغان لوبډلې وګټو د لومړي بیټنګ کولو پریکړه وکړه. د دې لوبو د لړۍ لومړۍ لوبه افغانستان د شپېتو منډو په توپیر وګټله، خو د یکشنبې په ورځ د دوی دوهمه لوبه د باران له کبله وځلېده.
د خبرونو ول دی لنډی سره اوریدونکو د مشال رادیو د نن ورځې نه ساته خبرونه پای ته ورسېدې. تاسو پر همدې سپو ډیوا د ډیوا رادیو خبرونه اوریدې شئ. ز هارون بچا، اسرا علم محمد او زمون تخنیکی همکاران د مشال رادیو له سټوډیو نو سیزه درنغواړو. د پامان.